درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان لاري هند ته د افغانستان د صادراتو پر بختیوي په رسمي ډول اعتراض وکړ. پاکستانی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د افغانستان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برستيال په مشه یو جګپلی پلاوی په دې اړه د روسي سفر په ترڅ کې له پاکستانی چارواکو سره مفصل خبري کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومت سرچینو ویلي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سشکال له میمیاشتې راهیسې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان سوداګري توکي د واګي بندر له لارې هندوستان ته صادر شي، چې دا د 2013 کال د افغانستان پاکستان د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان پلاوی د تړون هغه ماده یاد کړه چې لمخې افغانستان ته دا اجازه ورکړل شوې چې له واګه بندر څخه دریم هوا ته صادرات وکړي او پر دې اندېښنه وښودله. سرچینې ویلي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستيال په مشه پاکستانی پلاوی طالب چارواکو ته د نوی پالیسۍ وضاحت وکړ او وی ویل چې پاکستان د روان کال له میمیاشتې راهیسې له هندوستان سره د دریم هیواد په تجارت بندیز لګولی او د افریقا د وروستیو ترنګلو اړیکو له امله شوې ده. د ګډ امنیتي تړون سازمان د جمعې په ورځ د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي د پیاوړتیا پر لارو چارو د خبرو لپاره غونډه وکړه. انټرفاکس خبري اژانس د دې سازمان د مطبوعاتي دفتر ته خبر پاڼې له مخې موبایل چې په دې غونډه کې چې د ګډ امنیتي تړون په داغونی شاکی جوړ شوې و، د افغانستان سره د تاجکستان د پولي پر پیاوړتیا او تجهیز خبري وشوې. په غونډه کې د افغانستان په پوله کې د تاجکستان سرحدی ځواکونو ته د وسلو د لیست په اړه هم بحث وشو. سره له دې چې روسیې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندلې او د منځنۍ آسیا هیوادونو له طالبانو سره اقتصادي او تجارتي اړیکې زیاتې کړې، لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلې، دا هیوادونه د افغانستان له درکه وخت په وخت په امنیتي برخه کې اندېښنه شي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیې رئیس ایرج رهبر وایي چې د افغان کارګرانو د استلو له امله ساختماني صنعت په تیره بیا په تهران کې له جدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. نوموړي د ایران له ایلنا خبري اژانس سره په مرکه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې په تهران کې تر 50% زیات ساختماني کارګر افغانان وو او اوس چې هغوی له هیواده وتلي ځینې پروژې ځنډېدلې او د کار تولید کم شوی دی. رهبر زیاتوی چې افغان کارګرو د سیمنٹ اچولو، سنگکاری، بنایی او عادي کارګرۍ په شمول په بیلابیلو برخو کې کار کوو او ستدغو مسلکونو لپاره د ایرانی کارګرو پیدا کول وخت غواړي. د دا هم وویل چې ایرانی کارګر ساده ساختماني کار ته دومره لیوالتیا نه لري ځکه چې اجوره یې کمه ده، خو افغان کارګر د کمې اجورې په بدل کې او بیل ټولنیزې بیمې ډیره خواري کوي، نو له همدې عمله کار فرمایان هغوی ته لومړی توب ورکوي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیې مشر دا هم وویل چې د یو ایرانی کارګر مزد د دو افغان کارګرو هم پرته دی. د ایران د بندنوی چارو وزارت برسیال کاظم غریب آبادی د جمعه په ورځ له استانبول څخه خبر ورکړ چې تهران له اروپایي اړخونو سره د ایران د اتمی دوسیې په اړه د سلام مشورو په دوام باندې توافق کړی دی. هغه په یو پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر کړی لیکلی، موږ د دوی د ورستی تیریګر جنگ په اړه د هغوی پر دریزونو کلکنی وکړه او خپل اصولي دریزونه مو په ځانګړې توګه د سناپ بک په نوم د میکانیزم په اړه واضح کړل. تر دې مخکې ځینو خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې د استانبول خبري شای پر ایران د بندیزونو پر بیا وځه کولو متمرکز دی. غریب آبادی په خپل پیغام کې دا هم ویلي دواړو خواوو مشخصې طرحې درلودې چې بیلابیل اړخونه یې وڅېړل شول او پریکړه وشوه چې مشورې به دوام وکړي. د دغو مشخصو طرحو جزئیات نه دي څرګند کړي. او د چیشنه مشر رمضان قدیروف د ترکیه په بودروم شهر کې له ډوبېدو وژغورل شو. د ترکیه رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې پیښه د پنجشنبې په ورځ د بودروم شهر د کاینار ولسوالۍ په یوه 15 ستوریز هوټل کې هغه مهال وشوه چې رمضان قدیروف اوبو ته ځان واچوه او لږ وروسته بېهوشه شو. د راپورونو له مخې هغه د لامبو لپاره اوبو ته ننووت خو ناڅاپه یې کنټرول له لاسه ورکړ او تر اوبو لاندې شو. د ترکیې ساحل ساتي ځواک او د هوټل کارکوونکو د هغه د خراب حالت له لیدو وروسته سمدستي مداخله وکړه او هغه یې له اوبو راویست. تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي افغانان په 2024 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لوی بحث جوړوي. د کډوالو د حقونو یوې څارونکې ادارې د پاکستاني پولیسو له لوري له کډوالو افغان شذو سره پر ناوړه چلند اندیشنه وشوده. په کابل کې د نیول شویو شذو خپلوان وایي طالبان د حقوقو د خوشی کولو لپاره پیسې غواړي. د سرشنی کانکور د اسموینو اول نمره وای
هغه کسان چې لوړ زده کړې کړي او لا تر اوسه بیکار دي د حکومت څخه هم دا تقاضا ده چې د دې طریقار زمينه برابر کړي.
ورسته یو سیلونو په څو ولایتونو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولي.
بخې زیات زیان وښته کده تا وای ما صرف ماته یو 15 لک زیان وښته
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشنری وایي افغانان په 2024 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لوی برخه جوړوي. یونیسیار یا د کډوالو لوی کمشنری په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د شمیره اروپا ته د افغانانو زیاتیدونکې تاک تاییدوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته پیل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخامخ ول دا خطرناکه لارې انتخاب کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان سی آر وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یا د ادارې په غو تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ نه وخت د ملګرو ملتونو پر ریلیف پانه کې خبر کړي زیاته کړي چې په 2024 کال کې د هغو افغانانو شمیر چې په ناقانونه لارو د اوبو یا وچې لارې اروپا ته تللي 2.5 سلنه دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له دې شمیر 28 سلنه ښځې او 1.5 سلنه ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2020 تر 2023 پورې افغانانو له بنګله دیشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه جوړوله. یونیسیر زیاتوي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. په راپور کې دغه شان نغلی چې په 2024 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي 80 سلنه کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی. چې په دې کې 80 سلنه کسانو عمومي نامنی او 80 سلنه بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته یې ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول د خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامی کس وم ژوند راته ډیر سخت ستونزمن او بې نهایته خطرناک شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکن لارې له افغانستان ووسو او بل هیواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم خو بدبختانه 2 ځله لاړم بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نومې واخیستل شي په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي
مجبور به این شدیم که آمدیم ایران، از ایران لازم.
مجبور شو ایران ترخ لوله ایران ترکیه تلارو لخل کمو پور وخیست لترکیه یونان تلارو حال تا پولیس وونی ولو او برته ترکیه تواسه ولو لترکیه بی افغانستان تا ریپورت شوم بیا لسر ایران ترخ لام قچاقی لاری دیری ستونزی او بدبختی لری
بدبختی خدا همه چیزی خدا دارم.
راپور کې د غشن نغلي چې له 2003 تر 2023 پورې د هغو افغان پناهغښتونکو او کډوالو شمیر چې د جنوبي لویدیځ آسیا له لارې د تیرېدو پر مهال مړ شوي 250 سلنه لوړ شوی چې له 308 تنو 1080 تنو ته رسیدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او بلادرکه کېدونو ډېره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د یونیسیر په وینا ډېری افغانان چې غوښتلي اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي جرمني د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یوتی افغانان چې د دغه هېواد محاکمو مجرم پېژندلي و له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږي بېرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بېکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هېواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانونه او خطرناکې لارې غوره کوي چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یا ورک شوي یا مړه شوي دي.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو د حقونو د څار ادارې یا ریفوجی رائټس د پاکستانی پولیسو له لوري د کم عمر جنو او افغان شزو د نیولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې او جبري استلې د دوی د ژوند او کرامت په وړاندې مستقیم ګواښ بلل دی. د سازمان ورډ مبرس په خپل اکسپانه کې د یو بیان ترڅنګ یو ویډیو هم خبره کړې چې په کې لیدل کېږي چې کم عمرن جونیا او افغان شزیل له ژړا او زاریو سره سره چې کوي د پاکستانی پولیسو له لوري نیول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تایید وویل چې ان کم عمر ماشومان او امیندواري مېرمنې نیول شوي او ایستل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د کډوالو د حقونو د څار اداره ریفوجی رائټس وایي د افغان کم عمر نجونو او ښځو د نیونو د دردناکو صحنو لیدلو ټکان ورکړی دی. د سازمان د پنځمه په ورځ د جولای په څلورمه په خپل اکسپانه په اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او له بې ځایه سویو کورنیو سره له مجرمانه چلند ډډه وکړي. د سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د کم عمر نجونو او افغان ښځو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو جبري استلې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم ګواښ بللای دی. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د غشان یو ویډیو هم خبره کړې چې په کې لیدل کېږي چې کم عمر افغان نجونې او ښځې چې د زړه او زړه په حال کې دي د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کیږي او په زور په موټر کې اچول کیږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تاییدولو سره وویل چې ان کم عمر ماشومان او امیندواره میرمنې هم نیول سوي او ایستل سوي دي. په اسلام آباد کې یو میشتي افغان ښځې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زه تو پیژنم چې پولیسو نیول یو اوس پاجي کم کې ده. یو 15 کلن انجلۍ ده. دوه اونۍ کېږي چې هلته ده. له دوه اونۍ وروسته د اف آی پولیسو چې تحقیق وکړ وی ویل چې هغه بې ګناه ده. بیا د پاکستان معمولي پولیس ته ویلي چې خوښه مو چې هغه خوشي کوي که له هېواده باسي.
د غشان په اسلام آباد کې میشتي افغاني فرشته قریزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغان کورنیو نیول او ایستل زیات سوي دي.
در بین ماجرین کې اخراج شده هست فامیلا بودن، طفلای خورد، خردسال، شیرخور، زیر سن.
پوغو کډوالو کې چې ایستل شوي وو کورنۍ، کوچني ماشومان او ان چیدي خوړونکي ماشومان هم شامل وو او هغوی هم ایستل شوي دي. دوی په منځ کې یوه کورنۍ وه چې کوچني ماشومان یې درلودل او ښځه امیندواره وه او زیږون ته نږدې وه. هغه رحم ونه کړ او کم ته یې ولېږله. وروسته له هغه چې د هغې حالت ډېر خراب شو هغې د تورخم پولې ته یووړه او هلته یې روغتون ته بوتله. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل.
هخوا عبدالرحمن امیری چې تېره میاشت د پاکستان له اسلام آباده له خپلې مېرمنې او کوچني ماشومانو سره حاجي کم کې له اوو ورځو تېرولو وروسته افغانستان ته استول سوی وایي د خپل نیول کېدو پر مهال کم عمره انجونې لیدلې چې له کورنۍ پرته د شړلو لپاره حاجي کم ته یوړل سوي او ډیپورت سوي دي.
اطفال
ردیدم زیر 18 سال بدون سرپرست به من دیپورت شدن. دی وای چې ما لا تلس کلون څخه کم عمر ماشومان ولیدل چې لموږ سره پرته له سرپرست را ریپورت ول. دی وی ځنګړي پیښه شاهد چې وم دوه انجونې چې لا تلس کلون څخه کم عمر وی راول سوي وي. ما له پلار سره خبرې وکړې چې دوه ورځې وروسته هغه اجی کم تراغی سره لدی چې هغه ویزه درلوده خو هغه په خپل خواخه حاجی کم تراغلی و ځکه چې د هغه دوه لورګانې ویزې نه درلودې. بیا دای له خپلو لونو سره یو ځای راوویسته. د کډوالو د حقونو د څار ادارې ریفوجی رایټس په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. ډیری د بیا میشتیدنې وړ دي خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د بیا میشتیدنې پروګرامونو لرونکو ټولو دونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل سوی دي.
په کابل کې یو شمېر نجونې او ښځې ادعا کوي چې خپلوانې د طالبانو د اصولو له مخې د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي او کورنیو یې د خوشي کېدو لپاره د نغدي جریمه ورکولو ته اړ ایستل شوي دي. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې ځینې ښځې او نجونې ان په نامعلومو دلایلو نیول شوي دي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم ویلي ځینې هغه ښځې او نجونې چې په وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي له خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې لزراز راس تاوتریخوالو سره مخامخ شوي دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
در کل فامیلیش ترسیده، قصد فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بوره.
در کابل کار دلویدیز دشت بچی سیمه و اوسیدون که در چه ادا کوی یو تلی ریس کلن نخپلوان او گوانده چی تازه و دسه و ناوی ده دره ورزی مخ که در طالبان و حکومت در امر بالمعروف او نهی یعنی المنکر وزارت محتسبان و در حجاب نمرات ولو او در دی بخبره در نور و نامعلوم و دلائل و لعمله بندی کرده و د دې د ادا پر بنسټ د غناوي کورنۍ د خوشکېدو لپاره د 500,000 افغانۍ نغدي جریمه ورکړې ته اړ ایستل شو. د ازادي راډیو ته وویل
یک عروس بود بس اور گرفته بود وقتی که از پیش پول گرفته بود بس دوباره ریها کرد.
دست از مغل دوستانو او یو گاونده چه نوی نوی ده نیوله و ده 500,000 افغانی و ده جریمه ده ورکری پا مقابل که آزاد کرد. اصلی دلیلی معلوم نده. اوس موگ خزه هیت لکورنو سوزه کچه دیر ویری گود. دست دوی لپاره کورنیو که ننگ کیگی. کس هم حقی نوی حجاب کرده و خوبیه هم نیوله و ده کور پا سودا پسی و تلی و. څلور ویشت که پنځه ویشت کاله نه ده کورنۍ ډېره ویریږي اوس هم د تېښتې قصد لري چې بل ځای ته ولاړ شي.
دا میرمن دا ادا هم کوي چې د دې خپلوان او ګاونډۍ د خسرګنۍ کورنۍ خورا غوسه ده او دا ناوې هیڅ چا سره خبرو کولو ته نه پرېږدي. دا هم وایي چې څو ورځې مخکې دا او خورې له کوره د موبایل اخیستو لپاره بیرون وتلې وي چې په خبره یې د طالبانو د امر بالمعروف د محتسبانو لخوا د رنګه حجابونو له امله سختې ګواښل شوي او اوس یې د کورنۍ لخوا هیڅ بیرون نه پرېښودل کیږي. د کابل ښاري وی بلې اوسیدونکي هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کوي چې د کاکا لور یې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا دوه شپې په حوزه کې بندي کړل شوې وه چې اوس له سخت روحي خفګان او کورنیو ستونزو سره مخ ده. دی د نوم او استوګنې د سیمې د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یکی از دخترای کاکایم که بسیار د حجاب خود ماکم بود د ګرش طالبا برابر شده او را بردن.
زمه د تری او لور چې خپل حجاب مراتولو کې ډیره کلکه هم د خود طالبانو په نیولو کې برابر شوی. د دې لپاره چې افغانستان کې سنتی ټولنه ده زما د کاکا کورنۍ نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي. د کاکا لور مې چې دوه شپې حوزه کې بندي وه په ضمانت راخوشي شوه اوس یې رویه ډېره خرابه شوې. کور کې ځان بندي کړی نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي.
د یادونې ده چې د ځینو نورو نیول شویو نجونو کورنیو او دوی خپل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کلتوري ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د دوی په اده د ورکړل شویو خبرداریو ویرې له امله له رسنیو سره خبرې نسي کولای او نه هم خپل غږ اوچتولی سي. تازه د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو مجمع هم ویلي چې ځینې هغه ښځې او نجونې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي دي، د خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ سوي دي. د ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نیول سوي ښځې لږ تر لږه درې شپې او ورځې په زور په بند کې ساتل کیږي. د دې مجمع ویاند عبدالله احمدی د جولای په 14مه د مجمع په اکسپانه په تصویري بڼه دا بیان لوستای چې پکې ویل سوي
برخه زنان پس از آزادی با خشونت و آزار و اذیت در خانواده هایشان نیز مواجه شدند.
ځینې خزی له خوشی کې دورسته په خپل کورنۍ کې له تاوتریخوالی او ځورونې سره مخ شوې دي. دا پیښه د بشري حقوقو، انساني کرامت او د ښځو د حقوقو له بنسټیزو اصولو پراخه او سیستماتیک سرغړونه خي او د خپل سری نیونو له واک نه وړه ګټه اخیستنه او د مالی موخو لپاره د مذهبي ابزارونو په استفاده ټولنیزې ځپنې حسابېږي. موږ د افغان مدني ټولنې بنسټونو په توګه ټینګار کوو چې دا اقدامات نه یوازې د ښځو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته جدي ګواښ پېښوي، بلکې د ښځو او کورنیو ترمنځ د کورنۍ تاوتریخوالي، ټولنیز محرومیت او عمومي ویرې د زیاتوالي لامل هم شوي دي.
د دې ټولنې په خبره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل سر په کابل کې ښځې توقیفوي او د دوی د خوشي کېدو لپاره غیر قانوني له 10,000 تر 15,000 افغانۍ جریمه غواړي. او په خبره یې په ځینو مواردو کې د ښځو او نجونو ګرځنده تلیفونونه او شخصي اسناد ضبطوي او کورنۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره تر مالی فشار لاندې راځي. هغه څه چې ځینو نیول سویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. د ټولنې له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د ښځو د حقونو له سازمانونو غوښتي چې باید زر تر زره د طالبانو د دې اقداماتو مخه ونیسي. د دې دعوو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی د پولیسو لخوا هیڅ خزانه د نیول سوي او نه د پولیسو کومې امنیتي حوزې ته وربل سوي ده. د غشان سیف الاسلام خیبر نکتی 15 ورځې مخکې بی بی سی سره خبرو کې د خزو نیول او بندي کول رات او ادای وکړه چې دوی یوازې له تیرې وې میاستې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې خزو او انجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
په داسال کې چې په افغانستان کې ډیری لوستي ځوانان له بیکاری شکایت کوي، د 1400 مریض کال د کانکور اول نمره سید موسی د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل باید د دوی له استعداد د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. یو شمېر افغان ځوانان هم هلوکان او هم نجونی شکایت کوي چې د لیسانس او ماستری سندونه لري خو اوس کار ورته نه پیدا کیږي. دا پر اسیال کړی چې تازه د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرسیل مولوی عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصص او وړو کسانو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ان شاء الله دی ولسته دی خلکو ته خدمت کوم.
سید موساوه د 1400 مریض کال د کانکور ازموینې اول نمره. د دې طالبانو له حکومت غواړي هغو کسانو ته د کار زمينه برابر کړي چې لوړې زده کړې لري.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي او لا تر اوسه بیکار دي، د حکومت څخه هم دا تقاضا ده چې دې ته د کار زمينه برابر کړي تر څو وکول شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ډېری لوستي ځوانان اوس کار دي. دوی شکایت کوي چې د لسانس او ماسټري سندونه لري خو کار ورته نه پیدا کیږي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ځوان چې د حقوقو په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي هم شکایت لري چې سند په لاس خو اوس کار ګرځي. د دې موضوع د اساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
چې موږ به درس ویلو پانتونم ویلو بیا دغه هیله مو لرله چې موږ به خپل ځان خپل کورنۍ خپل هیواد خپلو خلکو ته به خدمت کو. ډېر کوښښ مې کړی دی چې زه یوه وظیفه ترلاسه کړم. موږ دپاره نه دنده شته ده نه کار شته، هر څه دغه شی چې دي په ډېرو مشکلاتو سره ترلاسه کوو.
د کابل ولایت اوسیدونکي چې ځان د رفا په تخلص راپېژني او د انګلیسي ادبیاتو په برخه کې ماسټري لري وایي له لومړي ټولګي نه اول نمره پاتې شوی، خو اوس د کور په څلورو دیوالونو کې راګیر او د خپلو د کوششونو هېڅ ثمره یې ونه لیده. دی هم د ورته ستونزې له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له لومړي تر دولسم ټولګي تل اول نمره وم. د پوهنتون په دوره کې اول نمره وم. په ډیرو سختو شرایطو کې مې خپل ماسټري ترلاسه کړه، خو نن زه وزګار یم او خپل وطن ته خدمت نسم کولای. ما هیڅ له خپلو تحصیلي اسنادو استفاده ونه سو کړای چې کار وکړم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د طالبانو حکومت ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پنجشنبه د زمري دوهمه په خپله ویبپاڼه لیکلي نوموړي دا څرګندونې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې او مدرسو د لسو مخکښانو په ستاینه غونډه کې کړي دي. په خبر کې وړاندې راغلی عبدالسلام حنفي د اړتیا ته په پام په ځوانانو غږ کړی چې باید هڅه وکړي چې په علم او پوهې سره په بیلابیلو برخو کې تخصص ترلاسه او د خپل هیواد او خلکو اړتیاوې پوره کړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی تر کنټرول لاندې ادارو کې پراخ تنقیصات وکړل او مخکې ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا تنقیصات 20% پورې دي. په دې تنقیصاتو کې د دولتي پوهنتونونو ډېری ښځینه او یو شمېر نارینه تجربه لرونکي استادان هم په کور کې نیول شوي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت تور دی چې دوی په ډیری دولتي ادارو کې خپل کسان چې اواز د مدرسو په کچه دیني زده کړې لري اند ځینو متخصصو او مسلکي کارکوونکو پر ځای مقرر کړی دي. هغه تورونه چې دوی بیان ذبیح الله مجاهد په وار وار رد کړی دي. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته بیکاري پراخه شوې، ډېری ځوانان د کار پیدا کولو او ښې راتلونکي په هیله په ډېرو سختو او ناقانونه لارو نورو هیوادونو ته تللي دي، خو هلته هم د نیولو ځورولو او ویستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په اوسني تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګند بره د ټولنې نیمایي برخه د څلورم پر لپسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ لحقه محرومه کړې ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله
د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
په اوسني تعلیمي سیستم
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستۍ سیلونو د سرو مال ډیر تاوانونه اړولې دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمایزو طالب چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیلونو خلکو ته جدي تاوانونه پیښ کړي دي. ځینو سیل ځپلو د ضروري مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلونو خبرداري ورکړې وو. نور حال په دې راپور کې
پرون بل رئیس راغلی دی، پرون رئیس ډر زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دی. د چینو غوښتل نومې راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه رسیدلې.
بل ورځ راغلی یو خلک د امر زیان نه وغو، پرون رئیس بخي زیات زیان وښلل. کله ته وایې ما صرف ماته یو 15 لک زیان وښلل چې زما کارانه خراب کړی ده. نه هیڅ مرسته نه درغلی، پرونه راسه دا غوړ نه شوای ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفات په اړه ازادي راډیو ته وویل
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی په خرمست شوی دي. چې په سپیر ولسوالۍ کې دا یو کور چات ګرځېدلی دی، یو له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوی دي. پکتیا مربوط لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شکوټ ولسوالۍ د خوست نظر شکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوی دی چې دوه کسان خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیزه ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه.
د ازادي میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوي؟
السلام علیکم فریده جان، تاسو او د ازادي راډیو قطرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزت کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډیر و سخت ورځ وو او نه هیریدونکي ورځ وو.
در امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی ته خبرې نه زه ډیر په خاطر لرم په اول کې سم ته نګدی ملګری مور او پات شوی و چې دغه هم خپه وو په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړل خو که څه وو څه بد وو دلته ډیر خبرې وچ طالبان غندې ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان وو چې مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ دا خبره کړه چې کورونه ته پاتې لار شو یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ور ډیره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دا غینه مخکې چې تاسو دا ورځ تجربه کړی یا دا ورځ وګورئ د څه باور وکړو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه مو په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وایو دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي. موږ هم په دو دقه چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کوي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمانه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه چې هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغه حکومت وو چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغه سې به نه شوای کړلی یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان
له هغې ورځې نه راپدې خوا تر اوسه پورې دا د څلور کاله تېر شول په کور ناستی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنۍ سپایي اترلو خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوي نوي اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړی.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولاته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې وخته کوم شعر لاته سی واورم زهنه نرتزان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه د سرشته شلا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډیره ګرانه ده او زه هیڅ کله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډیر د غوما عزت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینې د مکتب خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي، او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواد بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بیرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلي و چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د همصنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلی دو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتید وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلی بیا لایقم وی که واز شوخه وی
خواما، یعنی پا غو دیر و تنبال شاگردان کنمم، خو دی داگه چه خبره دی دو اول نمره دو اول نمره سره دیره گرزدنم، زکا چه مثلا دوم را لایقم نم چه زمیم چه زدیره بایست دانم دیره لایقم پا بی گروپ که وم، او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوي وم، هم نو گزاره مې کړله.
یاد شي اول ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوک نه وو ما ښوونځي ته بوځي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لرې اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کې شاملوله. راغله ماته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي، هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم، په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ وه، هېڅکله مې هم یاده نه وځي.
له غیر وروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې.
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، بیا موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د مای و لور وه، ستوری نومېده هغه، بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، ستوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروې څخه وم. یعنی فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنف پورې د مروې څخه وم.
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ساسي په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه، چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې ده، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم، خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو داس مده خوښ مزمن نه و، ټول مې زه کېدله، خو څه شی مې چې نه زه کېدله هغه ریاضي و، تا خره پورې مې زنه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک
کېږي، خو څلور کېږي، خو نور پوښتنه ته به نه ځي، ځکه چې ریاضي نه مې خوښېږي او نه مې زده ده ریاضي.
شبانه جانې که په دې اړه راته ووایاست، د ښوونځي سربېره په کور کې چې اوس یاستې، وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخیې، څه دې زده کړې دي؟
پلاو، منتو، آشک، زما چې نه یدیږي، یعنی که زه عرضه کنم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول موس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې، کله چې اوس هم زه خاطرې یادوم، د یعنی د لسم زه خاطرې کله کینو بیوم چې یعنی مو څومره کله وایم جاهل وو پیس نه پوهیدم مو کله کله زړه نه په کوارته مزر مند پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وښه ولا دا تیر ورځو کې نو مادام لوري به خبر یاد کوي چې څه نه ییږي و ورځ ما زری کور تروړې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویل او کته ازری د مکتب کور ته یو څه کور موره وي او زه د سبا پورې په دې فکر کې چې دا ازری سره کوم څه چې کور مور ونه کړی
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې مکتب کې موږ نوډه په خېټه مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په سم کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکوله د دې نه ډېر څه ورېدلم زموږ ون سم په یوه د لغمون و نو هغه ډېره تکړه وم مشه به د سم کومه خبره کې دا سر په لی به وای هغه ته به ور ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړی ورځ مکتب ته ولاړم نو بیسې د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریالی نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو د هغې نه وروسته زه مرد ویزم ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنې هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووایم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان وکنه شوه و بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس خو د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدی د قلی رسنۍ ته ځان ورسوي سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه
وقیل دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون د دونه چیز د مکتب نه فارغ او میانه و مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیر خبرې په کې راځي که چیرته یو انجلۍ رسنۍ ته لاړ شي پښتنه کې ډیر غټ رایې پورته جوړیږي نو لومړی مو خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
په ولو کې مې بین تیازه کار کړی دی د یوټیوب کې نسم کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه بین تیازه و اتر تر دې چې ما کرایم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما ارزه په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتلي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلور شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موخ نه چې خوندې بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتنه نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلای خو د سنفیانه مې د مرګر نه مې د ډیرونه خبره شوم ده اته د سنجونی وی چې ما په یت کې ته مونم کوچنی وی زه اوس خبر شوم چې خو د اولادونو څه نه شوی ودونه کړی دي اولادونه لري
سپه باور باندې د انجونی ولې نه توانې د لچکور نه وتقنات
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته وی درس ته کوم وایي په کوم باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم یو کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبريال شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ تم دلار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
اسما په نظر وو ځکه چې تاسو نور څه کنه ته په نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چې ته مو نه شو ورکړای مثلا مو کورنۍ ته نور نه شو ورایي چې زه غواړم ډاکټر شم هغه ته وایي ته په کومه ډاکټر کیږي درس نشته مکتب نشته پانتون نشته ته څه رقم غواړي ډاکټر شې ته نه شو ورته زه غواړم کوم کېشم خو دې ته نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خدا کوم جنو چې نام سنفیانی بلګری دی یاد کړی دوی چې ودونه کړی به خوشاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شیر مثلا چه ما تولی شیر شکی بانه نامزاد شوه یا ده نامزاد شوه یا ده فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شیر نورزه کمه اری کنه ورسه لرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبره ایم یو پکر دیر خفه ده خب بلکه خوشحاله دل
کله دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار مرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی
په دې خو مې فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم ما څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریاله شوم همدغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو د خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه وو سر ځنه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کېږي نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه کله آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو په ژوندنه وایي چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول دي مې راوړون دي کول دي یو شعر به مې ویلو ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس مې د شعر او شاعرۍ سره علاقه لري دلته یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله سمه مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خو خیدل منځل چې سمه شیدونه خو خیدل هم درس ورو ورو مې د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډیره شو ته د چې ما د طالبان مخ کې یو دوه شعرونه لیکلی و د مکتب په وخت کې خو دا سه ګل ډورنده و چې دغه شعرونه زړه لري چې په خاطر یې لرم خو ورسله غي کوم شعر نه دی لیکلای خو شعر نه مې ویلې دی او د شاعرۍ سره مې علاقه ډیره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی و
هغه ډېر چلن شعر و زما د کاکا کې د هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلم نه پوهېږم چې څه شی و پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یې ما جانان یم دا ځای ډېر جالب و هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوي وایي دې کې ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جنان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر وایي.
دلته یو شعر دی راسره دان چې دی د نجونو لپاره دی نو تا به تاسو ووایم
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده، په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي، خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې پر عکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی، او خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته ده، خو اوس هم پښیمانه نه یم. یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دي او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي، دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې اسمان وریځې ولا که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالې لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو، موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي، یعنې زه چې څومره خبر لرم. هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان ژوندی اوسې شبانه جانې چې وخت پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړې. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
دشنو خالونو رو گدر لٹ شو کابل هم پی خبر لوچو دیر غلگرو سلو نیخشو کنا خاپیرو د وطن غل شو سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساد وجو دور نا ساب دخمن پورشا ساد وجو دور نا ساب دخمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساد وجو دور نا ساب دخمن پورشا ساد وجو دور نا ساب دخمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن گلزوانا او وینو لمبے دل تا گل گھٹے تن کی تن کی معشوما بے وقت اور جدل او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطن او گل درو پانی وری گیلا آسمان وطن ساد وجو دور نا اپ دشمن اور شا ساد وجو دور نا اپ دشمن اور شا جانا جانان وطن افغان وطن سنا گلالی نہ سنا لوئی پبارو دو کسل گتر تو ملے دو وفارن گنا توئی پبارو دو کسل ہر ذکر نبی نے ساسی دخفگان وطن ہر ذکر نبی نے ساسی دخفگان وطن ساد وجو دور نا اب دخمن پورشا ساد وجو دور نا اب دخمن وطن افغان وطن خوشحال خان زامنو جغلی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطن ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطن ساد وجو دور نا اب دخمن پورشا ساد وجو دور نا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن Thank you.
په کوسا کوسا دشتونو کې وا رنگ اورلا جوړو تمه وجه تمه جامه تمه گریوان وطن تمه وجه تمه جامه تمه گریوان وطن ستاد وجه دور نا اپ دښمن پور شا ستاد وجه دور نا اپ دښمن پور شا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ستاد وجه دور نا اپ دښمن پور شا ستاد وجه دور نا اپ دښمن پور شا سما جانا جانان وطن افغان وطن